این سابقه وزارت صحت عامه و همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما بودند در برنامه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و صحتمند باشید.
شکر.
سلامونه، ستړي مشي د شپې نه بجی د خبري خبرونه ته مو زفریده سیال د وقا پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو پانلیوال جام شلوریز جام کې استرالیا تعلمات وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد باورمن شوی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې باید په ځان باورمند او اعتماد ولرو چې پایلو به هم موږ ګټلی شو. د له خپلو لوبغاړو وغوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام ته د ګټلو لپاره راغلي دي. راشد خان زیاته کړه دا لوی بریا ده، له دې ځایه پایلو به هم ګټلی شو او هغه به ډیر خوشحاله وي. هر ټیم چې ګوري له موږ څخه یې ویره وشي، پایلو به دومره لرې نه ده. نن افغانستان له استرالیا نه د یو شت منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې بریا سره سیمی فاینل ته د افغانستان د تکلی لا ژوندی پاتې دي. د افغانستان بله لوبه به سه شنبې ورځ له بنګلادیش سره وي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې درې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پر خپلې اکس پاڼې لیکلي دي چې نن به د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کندړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکندي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې ورښتونه دوام وکړي. په دې ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د باد سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 500 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نیکاراګوای له لوري د افغانستان لپاره د ناستوګن سفیر د ګمارلو هرکلی وکړ. د وزارت نن پر خپلې په یو خبر پاڼې کې ویلي دي چې له نیکاراګوای سره د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګښت مثبت پرمختګ دی. تر دې مخکې د دې هیواد رسنیو راپور ورکړی و چې دغه هیواد د افغانستان لپاره ناستوګن سفیر ګمارلی دی. مایکل کیمبل چې دا مهال په چین کې د نیکاراګوای سفیر دی ټاکل شوی دی له دې وروسته د کابل لپاره هم د دغه هیواد سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوای د ولسمشر مرستیالی روزا ریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبره تایید کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په پیکینګ کې د افغانستان سفارت لارښوونه شوې ده چې د نیکاراګوای له سفارت سره نږدې کاریاړي کې ولري. د نیکاراګوای په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د ګوتو په شمېر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. او د یونان د هایډری ټاپو په ځنګل کې له اور لګېدو وروسته 43 کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي چې اور نمړی په یو تفریحي کښتۍ کې بل شو. له دې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګېدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپین شوي دي. یوناني چارواکو پرون شنبې وویل چې اور د جمعې په ورځ د اتن د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې ولګېده. له ډېره خوارۍ وروسته دا اور مړ شوی دی. د یونان د اور وژنې ادارې د شنبې په ورځ وویل چې ټول نیول شوي کسان د یونان بعد یو د یکشنبې په ورځ به د څارنوالۍ دفتر ته حاضر شي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب واورېدلی شئ. وړاندې بر سره د افغانستان د تاریخي بریا په اړه باندې چې د نوموړي ځل لپاره یې وکولی شو استرالیا ته ماتې ورکړي، د خلکو د خوشحالۍ او مبارکۍ پیغامونه، همدارنګه د پخوانیو شمیر چارواکو پیغامونه به هم درته ولرو. له دې سربېره به د هغو کروندګرو ستونزې هم درسره شریکې کړو چې وایي د هندوانو حاصلات یې سم خرید نه لري.
دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه غوډیر دي. نرخونه ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده.
د افغانستان انټرنیشنل خبريال شبنم دوران ادا کړی د چپلار طالبانو وهلې او ټکوالې دي. وړاندې بعد د خبريالې خبري او دا چې ولی طالبانو یې لپلار سره دا ډول برخورد کړی د انګیزي په اړه به هم جزئیات درکړو. نور مطالبم لرو که چیرته وخت پات شو ساس پیغامونه بم راوخلو. التیام غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. یو شمیر سازمانونو افغانو سیاسي څیرو د مدني ټولنو فعالانو د دوهی په دریم غونډه کې د افغانو میرمنو استازو نګډون ته خبرګونونه خوتلې ویلي دي چې د طالبانو سرغړونه ته د مشروعیت ورکول په معنا او د ملګرو ملتونو د بارته نه جبرانیدونکي زیان راول شي. د ملګرو ملتونو د شورا د امنیت شورا تر غونډې وروسته د یوناما مشر روز او تنبای په نیویارک کې خبري اعلان ته ویل چې د جون د درشمې د په غونډه کې به د خزو او مدني ټولنو استازو ته ګډون اجازه ورنکړلای شي. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور څه زیات راکړي.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو نه ګډون ته د خبرګونونو دوام. یو شمیر سازمانونو افغان سیاسي څیرو او د مدني ټولنې فعالانو د ملګرو ملتونو د پریکړې ته چې د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو ته بلنه نه ده ورکړې نیوکه کړې. ملاله فند چې د نجونو د زده کړو لپاره د نوبل د سولې جایزې ګډون کې ملالی یوسفزی په مشرۍ جوړ شوی د شنبې په ورځ د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو د استازو نه ګډون په خبرګون کې په یوې اعلامیه کې ویلي دا حزبول د منلو وړ نه دي او یو خطرناک مثال جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوې په دوهې کې غونډه د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره یو ښه فرصت دی. خو له طالبانو سره په ښکېلتیا او د ښځو په څنډې د کولو سره به د پام وړ پرمختګ ونه لري. پیلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتل شوی چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن هم ویلي چې د افغانستان په اړه په غونډه کې د طالبانو ګډون په اجنډا کې د ښځو د حقوقو د موضوع یا د افغان میرمنو د حضور پرته د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکو زیان رسولو د ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې د بشري حقوقو د سازمان د ښځو څنګه مرستیال هیدر بار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړي. دغه شان د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب سازمان مشر زرقا یفتلی په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي هم د دوهې پر رواني غونډه کې د ښځو د نه ګډون پریکړې ته په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبرګونونه ښودلي او دا پریکړه د ملګرو ملتونو سازمان د اصولو خلاف بللې ده. مخکې تر دې هم د موضوع ته ګڼ شمېر خبرګونونه ښودل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د دوهې په درېمه ناسته کې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه قات کوي. لټلې وګمې توخي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه شزنه نه یوازې د نن په افغانستان کې له ټولنې څخه حساسي بلکې په نړیواله سطح په دغه غونډو او مجالسو کې د شزنه او حزبول د دې ښکارندوی کوي چې د افغان شوز سره نړیوال لوی صادق نه دي.
افغان میرمنې هم وایي چې په دې غونډه کې د خزونه ګډون د افغان میرمنو د غږزپلو په معنا ده او د ملګرو ملتونو اعتبار لمینځ وړي. یو مترز افغان میرمن امن احمدی وایي
کده زو استازي د دوهې په ناسته کې ګډون ونه لري نو څوک به د افغان رنځپلوخزو د هغوی حقونو او ستونزو په اړه आवाज اوچت کړي تر څو ټول نړی خلکو او د خزو د حقونو مدافعینو تر غوګونو زمونږ د افغان قرباني شو انجونو او خزو आवाज ورسیږي.
د غوښتنې او نیو کې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جون د دشمنیټه په غونډه کې به د افغان خزو استازي ګډون ونه کړي. د خبره د جمعې په ورځ امنیت شورا تر غونډې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روز او تنبایوا په نیویارک کې خبريالانو ته وکړه خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نو موري ته هم ویل په غونډو کې د اجندا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري د هم خزو پورې اړه لري. ټاکل شوې د دوه درې مغونډه د ملګرو ملتونو په قربتوب دروانې میاشتې په دیشمه د جولای تر لومړۍ نیټه جوړ شي چې طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې او دوی د خپل پلاوي د ورسولو اعلان هم کړای دی. طالبانو د دوهې په تیرو دوه نورو غونډو کې ګډون نه وکړای.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
نن افغانستان وکولای شو چې د شلورونو په نړیوال جام کې د ټولو قوي ټیم استرالیا ته ماتې ورکړي. دا د افغانستان لپاره تاریخي بریا وه. ورزو فیروزی عزیزی ته چې د دغې بریا د لمانځلو په اړه باندې د خو سربیره د نورو ولایتونو نه د خلکو غږونه راټول کړي دي او د هغو چارواکو مبارکې پیغامونه هم راخیستي دي چې د دغې بریا په اړه پر خپلو ایکس پانو لیکلي وه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په کړهو کې استرالیا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کرکټ سیالۍ کې استرالیا ماتوي. د تاریخي بریا په افغانستان دننه او بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي دي. د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقيو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکي اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبا وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې اولستر کومې د خوشحالي اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسه شپه په ویخه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکي ابرار الحق دولتزی او د کابل ښار اوسیدونکي فریده ازادي رادیو ته وویل
تلوار ګو شپې خو ګډ وډ شي سمېټ وسنګ راځي کوم میچ وسنګ خو بل اخر را خدا پاکو رحم نه میچ هم غټه او د سحر چې کوم بریا هم تر لاسه کړو هم غټه نو باور وکړي چې مونږ سي جوړه هم که احساس کوو.
دا زموږ ټول افغانان لپاره ډیر افتخار او ویاړ ځای دی چې مونږ د ستاسو افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډیره زیات خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کول په کوم الفاظ زره خپل خوشالي بیان کوم. زنده‌باد افغانستان زنده‌باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو اریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنوي شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو زمندي ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی د اوسته په افغانان زپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي. موږ خپل ملي سرود او کسان خپل به هیواد کې نه اورېدلای خپل به هیواد خپل بیرغ نه سپورته کولای خپل به هیواد خپل بیرغ نه سرېدلای. بل نرس چې افغانستان په ډیر وطنې دی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلې ته ماته ورکړي نو ته بل لوی خبره نسته.
د یادونه ده چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نوري برخي ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې خېل استراوړنې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په خځلې دوسره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو تلار پیدا کړي. د غشان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رسمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګ ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد شینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واده ستیر کال سریز نه لمک سره انکار کړو. نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد موږ د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. انشاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لګزرا کمزور ده دې ته به خزيات هلمند یاست چې موږ دا لوبه وګټو.
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی او کول شي استرالیا ته مات یو ورکړه. نو زموږ ویاړ دی زموږ اتلان دی تل دی بریالي وي.
د دې بریا پاړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تی جمهوریت حکومت په خوانه یو چارواکو هم په خاله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. لدی ډلې په خوانه یو ولسمشران محمد اشرف غنی حامد کرزی د تی جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق همدارنګه جنو طالب ټټپورو او لوړپورو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړي دي. د اتو غوره لوبډلو پړاو په ګروپی لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې چې مخکې هند ته سیالي بایللې بل لوبه یې له بنگلاديش سره ده چې په ماتولو سره به یې نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره چانس ډیر سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای شئ چې د افغانستان د نړۍ بریا په اړه باندې نور مطالب او همدارنګ د راشد خان وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو په نړیوال شل اوریز جام کې استرالیا ته له ماتې وروسته دا باورمن شوی دی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې باید په ځان باندې باور او اعتماد ولرو چې پایلو به هم ګټلی شو. دا له خپلو لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام د ګټلو لپاره دوی راغلي دي. راشد خان په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دغه بریا چې نن دوی ترلاسه کړې ده دا لویه بریا ده، له دې ځایه پایلوبي هم ګټلی شو. هغه وویل چې دا ډیر خوشاله ده چې ګوري هر ټیم له موږ څخه ویره لري او پایلوبه د دې خبره لري نه ده. نن افغانستان استرالیا ته د 21 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې بریا سره سیمی فاینل ته د افغانستان د تک هیلي لا ژوندۍ پاتې دي. افغانستان بل لوبا راتلون کې سشنبه له بنگلاديش سره لري چې دا به سرنوشت کون کې وي د افغانستان لپاره. د افغانستان په تړاو نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورزو د په غزه کې جګړې ته چې د اسرایلو د دفاع وزیر امریکا ته روان شوی دی، دا چې په کوم مسایل به بحث کوي اسمت سروان دی. اورو
د اسرائیل دفاع وزیر چې لخپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگتن ته تللی ویلی چې د دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکو لپاره پریکنده او حیاتی دي. جنرال یوف ګالانت نن سهار د تل ابی په هوایي ډګر کې واشنگتن ته تر روانېدو مخکې وویل چې له امریکا سره د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت ډېرې مهمې شوې دي. د وویل چې له امریکایي چارواکو سره به د غزې او د اسرائیل شمالی پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه وژغیشي. شاغلی ګالانت زیاته کړه چې اسرائیل هر هغه اقدام ته چمتو دی چې ممکن په غزه، لبنان او نورو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د غزې د جګړې په جبهه کې دریم پړاو ته د وضعیت د لیږدېدو یادونه وکړه، خو په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. اسرائیلي رسنیو د پوځي چارواکو په قول د غزې د جګړې په جبهه کې د وضعیت د نوي پړاو په اړه په راپور کې ویلي چې د غزې ترانګي په جنوب کې به د رفح په سیمه کې پوځي عملیات ډېر ژر پای ته ورسیږي. د جمعې په ورځ اسرائیلي چینل کان د حکومتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې کابینه به ډېر ژر په غزه کې د حماس د پوځي څانګې د ماتې اعلان وکړي. څو له دې جبهې څخه زیات شمېر ځواکونه وباسي او د حزب الله د بریدونو د مقابلې لپاره د اسرائیل شمال ته روان شي. یو ګالان په د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن، بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د اسرائیل او لبنان په خبرو اترو کې د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي آموس هوچستن سره کتنی او خبري وکړي. د ټایمز اف اسرائیل رسپانې د راپور لمخې د اسرائیل د دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پوسټ درانه بمونه چې اسرائیل ته د هغو لاستولو ډډه شوې ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیرونه په انګلیسي ژبه په یو ویډیو کې وویل چې اسرائیل له امریکا څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل نه پوهیږي چې بنیامین نتانیاهو د څه په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون ډیرو د غزې په څیر په یو ګڼ نفوسه سیمه کې د دغه ډول بم په کارولو نیوکه کړې ده. د اسرائیلي رسنیو پر اساس بنیامین نتانیاهو غوښتل چې امریکا ته د خپل حکومت د دفاع وزیر تر سفر وړاندې د لا زیاتو وسلو د ترلاسه کولو په اړه مخکې له مخکې ډاډ ترلاسه کړي. د بنیامین نتانیاهو له څرګندونو وروسته په کانګرس کې جمهوری پالو د جو بایدن اداره تورنه کړه چې د اسرائیل کافي ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن حکومت په اسرائیل باندې د حماس د افراطي ډلې له بریده وروسته سمدستي د اسرائیل له حکومت او خلکو سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. امریکا او اروپای اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د وی بلې افغان خبریالې شبنم دوران وروسته دا په اشاره سره وایي چې د طالبانو د حکومت فشارونه او بندیزونه پر خبریالانو رسنۍ او د پخوا په پرتله ډیر شوې دي. شبنم دوران په دې وروستیو کې د انډیپندنت رسپانې له انګریزي څانګې سره په مرکه کې ادا کړې ده چې طالبانو یې پلار وهلی او په مرګ یې ګواښلی دی. تفصیل لا به دې سپوږمۍ اورو.
د افغانستان انټرنیشنل د ټلویزیونی خبرونو یوې چلوونکې شبنم خان دوران ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهلی او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده. نوموړې دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپنډنټ له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې. د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انسټاګرام پاڼه کې خپره شوې، شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی، ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني. شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا خبره منلې، ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده. د انډیپنډنټ پر راپور کې راغلي چې د شبنم خان دوران د پلار سر، پښې او لاس زیان لیدلی. په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نشي کولی چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاستو ډیر تر ګواښونو لاندې یو او موږ ویره لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې ادعا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زندانی شوی هم دی، د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
هر نوع اعمال فشار و تهدید
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو له امله هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علیه خبرنگاران و فعالان رسانه ای.
که ته هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادي او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی، خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لوري پر خبریالانو د سختو بندیزونو، شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د می په یوویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ډیرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړای.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر وایي که څه هم سږکال د هندوانو حاصلات ښه دي، خو بازار سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی وایي بازارونه ځکه ساړه دي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په همدې ټیټه بیې هم نشي اخیستلی. دغه شان له ګاونډیو هیوادونو هم هندوانې رواردیږي. ورځو تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول
د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګری لسوړ بازار او ټیټه بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسد الله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅیږي. دا د دقان د پلاستیک او د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرې د چ نور مصرفونه غوډیر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، د دقان ډېر رنگزر ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور مملکتو ته هم سایګانو ته.
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سکل په ډېر لګښت او زیار سره 12 چری بسمکه کې هندوانې کړلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سکل حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق نصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي. دغه کروندګر او د زمکو خوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 60% زیات شوی دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جنرال کوزی وایي
د دوانیو صادرات فقط زمونږ د پاکستان هواد ته ځي، اما چون ایران خپل دوانې لري د تنزی او مرکزی اسیا ته هم بعض وخت ازبکستان او ترکمنستان هندوانی صادریږي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نکړه. د یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلو لکه مالی او د بازار لنشټوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمیر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار لنشټوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو لنشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمينه نه ده برابره شوې.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعنن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. د وضعیت په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پیلان دوی د وشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپله گزاره نه پکیږي، بیا هم دوی تقریبا د 30 څخه 40 سالانه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډیر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ عرض دا چې د پایه موږ مشکل دی، پایه موږ نه لرو. پایه را تر و لګولې ده شنوار سره کې پایه موجود نه لري. شبکې ډېر خراب دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. الله ما سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ہلمند څخه می تماس نیولې دي دا زمر د علاقو مزکی ډیره شایسته مزکی دي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زرت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي دغه یو خایښ مر د وطنداران دي مزکی سمې دي خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي ډیره غټه مزکی مګر وصول لشکي ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د امزکه په یو ښه ترتیب سره وکړي ځکه مشایسته دي پراخ امزکه لرو مګر وصول